دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو امري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال پتور خم کې دوشنبه شپه د طالبانو سرحدي ځواکونو له پاکستاني لوري سره په جګړه اوخته دي. پتور خم کې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینه رسنوي ته د جګړې پیښېدل تایید کړي خو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړي. د طالبانو رسمي سرچینو له په دې اړه څه نه دی ویلي. بلور ته د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د ایپسي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپي شوی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی د ایوب چیک پوسټ په نخښه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای روژه داسې وخت راغله چې افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري او چا د روژې لر رسیدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. د ادارې زیاته کړي چې 3.1 میلیون خلک د خوړو د نه خوندیتوب په څلورمه کچه کې دي. یادې ادارې خبرداري ورکړي چې له 1 میلیارډ ډالر اړینې بودیجې څخه 2.9 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړي. افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتو له لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوې و وای تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې لمخې باید د استوګنې د ځایونه خالي کړي. دغه خلکو رسنوي سره په خبرو کې ویلي لوړاندې خپل هر څه پلورلی او د تګ راتګ لپاره هیڅ ځای نه لري. په همدې حال کې د افغان ایوکس رئیس په خپل ایکس پاڼه په دې اقدام نیوکه کړې ویلي دي چې که دغه اقدام موقتی هم وي له وخت مخکې دی. ایرانی رسنوي راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې. د ایران رسمي دولتي خبری اژانس صدا و سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون ادباو د ګمارنې او د ګراند فلورنې په خاطر د ځینو کارخونو په لټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې لمخې د ادباو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومنه جرمانه کیږي او بالاخره یې کار تړل کیږي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستان کې د تیرې فبروري په میاشت کې 9 وسلوال ترهګر بریدونه شوي. تر ټولو زیات یې 400 بریدونه پکې په خیبر پختونخوا صوبه کې ترسره شوي او په پنجاب کې یو برید هم نه دی ترسره شوی. دغه شمیرې غیر دولتي ادارې د پاکستان د امنیت او د لانجو د مطالعاتو مرکز پکس پرې کړي. پکس هر میاشت پاکستان کې د وسلوالو بریدونه پکې دا وخت مرګ ژوبل شمیرې خبروي. د بریتانیا لومړی وزیر وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکراین کې د سولې د راوستلو لپاره اړین دی. کایر ستارمر چې یک شنبه په لندن کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې غونډې کوربه ویلي چې اروپا به له اوکراین سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي تر هغه چې دوامداره سوله او امنیت راشي. د بریتانیا لومړی وزیر کایر ستارمر ویلي چې که څه هم ډېری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تامین لپاره اصلي مسولیت په غاړه واخلي. ستارمر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند د هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. د یو خصوصي شرکت فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې. بلیو ګوست نومې دغه بیړۍ د تیرې جنوري میاشت په 15مه په متحده ایالاتونو کې د فایز فلای شرکت لخوا سپوږمۍ ته واستول شوه چې موخه د بحرانونو سمندري نومې کندې په اړه د معلوماتو ترلاسه کول دي. سپوږمۍ ته د دغې نوې فضايي بیړۍ استول د امریکا د متحده ایالاتونو د فضايي څېړنو د مرکز ناسا او خصوصي شرکتونو ترمنځ د همکارۍ یوه تازه بیلګه ده. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې د کرکټ په اتلانو جام کې سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپي دور وروسته لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندستان 250 منډې هدف ورکړو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 215 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د روژې میاشتې په جریان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې میلیونونه افغانان په دې نه پوهیږي چې بل ځل ته به خواړه له کوم ځای ترلاسه کوي. اوچا زیاته کړې چې څه کم 15 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. په کندهار او هرات کې شتمن خلک بیا د بېوزلو د لاسنیوي لپاره په جوماتونو او نورو عامه ځایونو کې په خلکو خواړه ویشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا د یک شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب یا لوږې سره مخ دي چې 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. ترنګا د ملګرو ملتونو د غی ادارې ویلي چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د 1.9 میلیارډ ډالر د اړینې بودیجې یوازې 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. یو بخوانه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې ملګری ملتونه باید بودیجه برابر کړي او د دې لپاره چې پیسې ترلاسه شینو باید د حساب ورکولو او امن چاپیریال رامنځته شي.
ضرورت ته هغه پخوانی پروسیجر چې مخې ته ته په شفافیت هغه اوس په ډول نه دي. ځکه هلته اساسي قانون یا اداره ټوله ته نسته قانون اساسي او د اداره ټوله طالبانو په لاس کې ده. دوم مسله ملګرو ملتونو سازمان خپل داسې مستقل سازمان نه دی. هغه د زبرځواک وادو پالیسیا مخې ته بیایي، یعنی سیاست هم کوي. درسته ده چې حقوقي او بین المللي او نړیوال سازمان ده په اعتباره، اما پالیسیان هم مخې ته بیایي کېدای شي د پدیشاتو بازي دات ولري سي زيني کونه په بل ډول ته سره کې. اما په ټول کې متزر ملت د افغانستان کې کې باید نړیوال توجه ورته کې ملت ته هم طالبان
تر دې دمخه د سر صلیب نړیوال کمیټه هم په افغانستان کې د بشري بحران په پراخېدو اندېښنه خو دلې و او د غیوات سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې و. د راپورونو لمخې د کندهار او هرات په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شتمن خلک او خیریه ټولنې د بیوزلو لپاره خواړه برابروي. خلک په دې شپو ورځو کې د نادارو لاسنیوي او د هغوی د اړتیاو پوره کول یو صدقه بولي.
خبر ده چې غریب هیوادوال زموږ په هیواد کې ډېرستا، نو د غوړه فاره دلته روژه ماته ماده کول یو صدقه ده او هغه هم د دغه ځای څخه مستفید کیږي. روژه د هر هغه شتمن هیوادوال چې یو څه په واسه پراوي باید په دغه سپېسلې میاشت کې د بېوزلو لاسنیوي وکړي او د دغو کسانو سره خپل واسه پرې همکاري وکړي.
مش په دغه ټول کارو پر داس کې ته ډیر غریبۍ سره ناتې مړه ما جته راغلی ته غریبۍ سره غوي خدي مړه د راکلو ته ثواب ته پاره د خدای ته پاره د الله د رضا ته پاره برکت یو ځای په رجمات کولای.
نړیوال بانک د افغانستان د وضعیت په اړه په یو ورستی راپور کې ویلي چې د غیواد د خوړو د نه خوندیتوب د پراخ بحران سره مخ ده او همدا اوس 2.6 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو د دریو سخیو برخه جوړوي د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته
ورسید.
اوس هم ترانزیت ادامه لري. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اروپایي مشرانو د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه د بحث په هدف د یکشن به پورس په لندن کې خونډه وکړه. په دې خونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تود هرکلی وشو. دا غونډه وروسته له هغه وشوه چې زلنسکي له ټرمپ سره تند بحث درلود او بیا له نوموړي وغوښتل شول چې له سپینې ماڼۍ نه ووځي. په ورته وخت کې ماسکو ویلي لرکشام سره د زلنسکي له خبرو ښکاري چې کیف سولې ته علاقمند نه دی.
د خبر نور جزئیات له سمی الله جلال زین اوري.
د نړۍ مشانو له روسیې سره د اوکراین د جګړې د راتلونکي په اړه د باس په هدف د یک شنبه په ورځ په لندن کې غونډه وکړه. په خنړۍ جګړه کې له درې کلونو خیلتیا وروسته په دې غونډه کې ګډون کوونکو مشانو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته وویل چې د هغوی دوامدار ملاتړ به ورسره وي. په اروپا کې له زلینسکي څخه تود هرکلی تېره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د هغه سره د ټرمپ د تون بحث په نسبت متفاوت و. د اوکراین ولسمشر په دې هدف په واشنگټن کې و چې د اوکراین سره د کامیابه منرالونو په اړه قرارداد لاسلیک کړي، خو هر څه خبریالانو په مخ کې بدل شول.
تاسو باید یا هوکړه وکړئ یا موږ پکې نه یو، او که موږ ونو اوسو تاسو باید خپله جګړه وکړئ. فکر نه کوم چې دا به ښه کار وي، خو تاسو خپله باید جګړه وکړئ. ته ملاتړ نه لرې، او که یو ځل قرارداد لاسلیک کړئ نو تاسو به په ښه ډېر موقف کې اوسېږئ. خدا سينه خاري چې تاسو دې منندوي اوسي او دا خکار نه ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم د ولسمشر ټرمپ موقف تکرار کړ، ویل چې زيلنسکي د جګړې په دوام سره د دریم نړیوالې جګړې خطر رامنځته کوي. مارکو روبيو زیاته کړه دا جګړه د خبرو لاله لري هواریدل شي نه په جګړې سره.
زه وایم دا 0% احتمال لري چې موږ نو شکړې هغه د خبرو میز ته راکاږو. هر څونه ژر چې ټول دلته سره راټول شي او دا درکړي چې دا یو بد جګړه ده چې یو خراب لوري او د وجړیو په طرف روانه ده، او هر ډول خطرات ورسره دي چې کولای شي په یوې پراخې جګړې بدل شي. هر څومره ژر چې خلک دا درکړي، زه فکر کوم هموغومره ډیر به موږ وکړای شو پرمختګ وکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه اوکراینی سرتیري چې سخت ټپیان شوي او د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړي بیرته د جګړې ډګر ته راستانه شوي دي. هغوی په داسې حال کې جګړې ته راستانه شوي چې زيلنسکي ویلي 380,000 اوکراینی سرتیري په جګړه کې ټپیان شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان وایي دا یو خراب وخت دی چې یو متحد یوازې پریښودل شي.
ما تېره اونۍ داسې اوکراینی سرتیري ولیدل چې طبي مرستې ترلاسه کوي او په سختګۍ لاسونو او یوه پښه هڅه کوي چې د اوکراین ملي سرود ته ودرېږي. دا زمنګ د پاره خو وخت نه دی چې دغه زړور اوکراینیان له پامه وغورځو.
خدای چې د اوکراین د ټپیانو شمیر زیاتېږي، هغوی هم د سولې د خبرو غږ کوي.
موږ باید سولې ته یو چانس ورکړو. موږ باید داسې یو فضا رامنځته کړو چې پکې پر پوتین او روسیې کافي فشار راوستلی شي. د خبرو میز ته راولو، وی هڅو او پرې فشار واچو، او که داسې ونشول نو موږ باید د اوکراین په طرف ودرېږو.
خو اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ډېر بد ټپیان شوي، اوس هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي، ځکه د سولې هوکړه ممکن ژر ترلاسه نشي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په اوکراین او منځنی ختیځ کې د جګړو د پای ته رسولو اړتیا، د امریکا متحده ایالاتو لخوا په نورو هیوادونو باندې د تعرفو لګول، او د امریکا د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول د هغه موضوعات دي چې تمه کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به همدا اونۍ کانګرس ته د خپلې دوهمې دورې لومړۍ وینا کې پرې وغږیږي. د امریکا غک خبریاله ویرونکا بالډی راس اګلیاسس راپور چمتو کړی چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
مستر سپیکر، دی پرزیدنت اف دی یونایټیډ سټیټس.
د 2018 کال په سیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشنبی پورس د کانګرس ګډي غونډې ته وینا وکړي. تمکیږي چې د روسیې او اوکراین جګړه به د ټرمپ د وینا مهمه برخه وي.
زه د سولې په لټه کې یم. موږ نه غواړو چې لسکلنې جګړې ته لاړ شو. موږ سوله غواړو.
د امریکا ولسمشر به ممکن کانګرس ته د اسرایلو او د حماس د جګړې او د غزې د راتلونکو په اړه د خپل دریس په اړه تازه معلومات هم ورکړي. د فروری په څلورمه نیټه د اسرایلو له لومړي وزیر بنجامین نتنیاهو سره د ګډې خبري غونډې په جریان کې ټرمپ وړاندیز کړی و چې امریکا باید غزه په سیاحتي سیمه بدل کړي.
متحده ایالات بعد د ټوټې ځمکې مالکیت ولري چې د ارزښت وړ پراختیا او زورګونه کارونه برامنځته کړي.
شنونکي دا تمهم لري چې ټرمپ په کیپیټل کې د خپلې وینا په جریان کې د نورو هیوادونو په توګه د امریکا د تازیرات لګولو د دلیل په اړه هم خبري وکړي.
زه په هغه باور لرم، هغه باور لري چې که تعرفې ولګوي نو دا به د بایو د لوړوالي لامل شي چې تولیدونکي به اړ شي چې بیرته متحده ایالاتونو ته راشي تر څو د دې تعرفو څخه مخنیوی وکړي.
کېدای شي چې ټرمپ د خپلې ادارې پر ضد ځینې نیوکې هم رد کړي چې د حکومتي لګښتونو کمولو او د درغلۍ کمولو لپاره د خپلو هڅو په وجه سره مخ دی.
زما په نظر هغه به د لګښت سپمولو اقدام په توګه د دې په اړه خبرې وکړي. زه باور لرم چې هغه به د دې په اړه خبرې وکړي چې دا څومره عالي کار دی.
د امریکا سناتورا الیسا سلاټکن چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی اې پخوانی شنون کې دا د ولس مشر ټرمپ د وینا په اړه د ډیموکراټانو خبرګون خودلو ته غوره شوې ده. شنون کې او براین وای چې امریکایان به شاید د سه شنبه په ماښام د سناتوري سلاټکن سرګندونی او د ټرمپ بشپړا وینا به په عمده توګه په ویب سټریمونو یا ټولنیز رسنو کې تعقیب کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د ناسا فضایي تلسکوپ په مقناطیسي نور د ټول اسمان نقشه جوړي. دا تلسکوپ د کهکشانونو د جوړښت، د کائناتو د تکامل او حتی په خلا کې د مالیکولونو ویش په اړه نوي معلومات چمتو کوي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
دا تخیلي تصویرونه په مدار کې تلسکوپ ښایي، چیرته چې دا به په سیستماتیک ډول هلته ځای پر ځای شي او د فضا پوره انځور به ترسیم کړي. دا به د کهکشانونو، ستورو او فضایي جوړښتونو معلومات راټول کړي. دغه څارونکي به د مځکې شاوخوا یو قطبي مدار تعقیب کړي او په هرو شپږو میاشتو کې به د ټولې فضا یا آسمان نقشه جوړ شي. د نورو تلسکوپونو پر خلاف چې په انفرادي فضایي شیانو تمرکز کوي، سپیرکس به په یو ځل کې د آسمان لویه برخه وګوري چې ورسره به په کائناتو کې د بیلابیلو شیانو د موندلو توان ولري او په دې ډول سره به د کائناتو درې بودي نقشه جوړه کړي. د تلسکوپ لخوا اخیستل شوی هر عکس به دومره لوی وي چې د دوه ویشتو بشپړ سپوږمۍ چې څنګ پر څنګ کېږدي د هغوی په برابر به وي. دا وړتیا ساینس پوهانو ته د دې فرصت برابروي چې په سلګونو میلیونو کهکشانونه اندازه کړي او د دوی د جوړښت او تکامل په اړه توضیحات څرګند کړي. الیور ډور د ناسا د جت تحقیقاتي لابراتوار کې یو لور پورې ساینس پوه دی.
This week is going to be very exciting.
دا اونۍ به ډېره په زړه پورې وي. ناسا په یو راکټ کې دوه ماموریتونه پیلوي. لومړی یې د پنځ ماموریت دی چې لمر یا هم د یو ډول ستوري په شان دی، او دوهم یې د سفیرکس ماموریت دی چې زه یې کار کوم. او د سفیرکس هدف دا نه دی چې لمر څخه لیدنه وکړي، بلکې د ټولو موټیو ون نقشه چمتو کوي کوم چې د لمر څخه لیري وي. دا د کائناتو د منشا، د کهکشانونو د اصل او د ژوند د اصل په اړه نوي معلومات ترلاسه کول دي.
سپیرکس یعنی د کائناتو د تاریخ د معلوماتو معنا ورکوي. دا یو پیاوړی فضایي دوربین دی.
نو دا فضائی بیړی شاوخوا 2 متره لوړ ده او دا خورا ځانګړی مخروطي شکل لري او دا به د فضا نقشه جوړ کړي. په هر روز په میاشتو کې د ټول اسمان نقشه مخکې ته رالیږي او موږ به دا کار د 2 کاله لپاره ترسره کړو. نو موږ به په 102 رنگونو کې د ټول اسمان څلور نقشه جوړ کړو او له هغه وروسته موږ د 1 کال په ترڅ کې خپلې وروستۍ پایلې خبرو.
په داسې حال کې چې هبل او ویب د انفرادي کهکشانونو او نیبولا تفصیلي عکسونه وړاندې کوي، سپیرګس به یو پراخ تصویر وړاندې کړي، یعنی د ټول آسمان نقشه او د راتلونکو ځانګړو مطالعاتو لپاره به لاره هواره کړي. سپیرګس تلسکوپ به د خپل ماموریت په پای کې د آسمان تر ټولو مکمله نقشه جوړه کړي چې تر اوسه نه ده جوړه شوې. ډیټا به په عامه توګه چمتو شي او د نړۍ په کچه به ستورپوهانو ته د دې اجازه ورکړي چې د ستورو او آسماني کانو په هکله نور معلومات هم ترلاسه کړي. د دې وړتیا سره چې د کاسموس بشپړ عکس به بې ساري توضیحات واخلي، سپیرګس کولی شي چې د کائناتو تاریخ ته یو نوې کړکۍ پرانیزي او ممکن هغه اکتشافات څرګند کړي چې تر اوسه یې تصویر نه دی خپور شوی. رڼا دورانې غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شید.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په امریکا کې د توسان په نامه د قیمتي کانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې ځینو افغانانو ګډون کړی وو او وایي هڅه کوي چې په امریکا او نور نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي. زمونږ خبریال ذبیح‌الله غازی په اړه رپورټ لري.
دا د امریکا په اریزونا ایالت کې د توسان په نامه د قیمتي کانو کلنۍ نندارتون دی چې له امریکا سره سره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سوداګر ورزي او د ګرانبیه ډبرو پیر پلور پکې کوي. چې په سګنی نندارتون کې ځینو افغانانو د خپل وطن کانی ننداری ته ایښي وو. سګ د دې نندارتون اویایم کال دی او د امریکا د 240 ایالتونو سربیره پکې د 440 هیوادونو 15,000 کسانو ګډون کړی او چې 400 کسانو پکې پیر پلور وکړ. دا د کونړ د جواهراتو په نامه ځانګړی ځای دی چې د افغانستان قیمتي کاڼي پکې ننداری ته ایښودل شوی. جاوید زاکیری چې یو کال وړاندې امریکا ته راغلی وایي دلته د قیمتي ډبرو د پیر پلور جواز اخیسته او خوشاله دی چې په دومره لوی نندارتون کې د افغانستان قیمتي کانی ننداری ته ایخي.
د ګډ ګډ نه د مختلفو ملکونو اوسیدونکو دلته راځي او د نړۍ د ګډ ګډ مختلف قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت دلته ننداری ته کیدی. چون موږ په افغانستان کې هم ډیر زیات قیمتي ډبرې لرو چې نړیوال شهرت او نړیوال نوم لري، په همدې اساس موږ هم دلته راغلي وو ترڅو د افغانستان قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت نندارې ته کیدو.
دی وایي د نندارتون په دغه څو ونیو کې د وطن ځینې قیمتي ډبرې خرڅې کړي او داسې نندارتونونه کولای شي چې د افغانستان ګرانبیه کانو ته نړیوال بازار پیدا کړي.
یروج او کنزرت په کونړ او نورستان کې پیدا کیږي. همدارنګه لاجورد تر شو بدخشان د ټول نړۍ په سطح باندې بهترین لاجورد لري که پنشیر تر شو زمرد د پنشیر تر ټولو ایر په ټول نړۍ کې کوو پنشیر بهترین زمرد لري همدا سه نور ولایتونه بیا په مختلف ډول باندې قیمتي ډبل ډبل لري
افغانستان کې په قیمتي کانو پسې د اصول لسیزې تر ډیره ناقانونی کیندنی کیږي چې د ډیرو په باور د ګټې ولو یا برخې زورواکو قاچاقبرو او په حکومتونو کې زنو مفسدو خلکو ته رسیدله یا رسیږي. زبیولا غازی، آشنا ټلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبري یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر روبیو وویل په دې سره مونږ نه غواړو په داسې یوه نړۍ کې ژوند وکړو چیرې چې مونږ په چین متکی اوسو. د ځمکې د نایابو منرالونو لپاره زموږ د اکمالاتو په لړۍ کې د مهمو اجزاو لپاره. هغه زیاته کړه مونږ په یوه داسې نړۍ کې نه غواړو ژوند وکړو چې چین پکې د هند آرام سمندر پر سیمه تسلط ولري او مونږ په دې کې د سوداګریزو اړیکو د درلودلو اجازه ونه لرو، ځکه چې دوی هیوادونه یرغمل کوي او دا ټول باجور کوونکي دولتونه دي. د بهرنیو چار وزیر روبیو ټینګار وکړ چې جاپانیان نه غواړي چې یو باجور کوونکی دولت اوسي او دوی زموږ نږدې متحدین دي. سویل کوریا، فلیپین، آسترالیا او ویتنام د دې مسالې په اړوند د چین د نفوذ په سیمه کې نه غواړي باجور کوونکي دولتونه اوسي. روبیو په ډاګه کړه مونږ د آرام سمندر ملت یو، مونږ نیت لرو چې هلته پاتې شو او هلته خپلې اړیکې وساتو، نو دا زموږ لپاره سره کرښه ده. د بهرنیو چارو وزیر روبیو ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د سوداګرۍ په معاملو کې د غیر عادلانه چلند په وړاندې اقدام وکړي. مونږ دوی ته اجازه ورکړه هر هغه څه چې غواړي په امریکا کې وکړي، خو امریکایي شرکتونه په حقیقت کې په چین کې دننه هیڅ شی نشي کولای او که دوی دا کار وکړي، ځکه چې دوی غواړي ستاسو ذهني ملکیت غلا کړي او بیا تاسو له سوداګرۍ څخه وباسي او تاسو په چینایي شرکت باندې بدل کړي. مارکو روبیو وویل دلته باید متقابل عمل وسي، لکه څنګه چې ولسمشر ډونالد ترامپ وار وار ټینګار کړی. د هغه څه د کولو اجازه چې هلته مونږ ته راکړل شوې ده هغه څه دي چې دوی باید دلته هم وکړي. هر هغه څه چې دوی له مونږ څخه په تعارفو کې اخلي مونږ هم باید ترې واخلو. د بهرنیو چارو وزیر روبیو د تایوان په اړه وویل مونږ نه غواړو چې جګړه وګورو، خو مونږ د خپلو کلونو او کلونو پالیسیو د تایوان د اړیکو د شپږو تضمینونو قانون له مخې روښانه کړی چې مونږ د ځواک یا ګواښ یا جبر د لارې د وضعیت د هر ډول بدلون مخالف یو او دا لا هم زموږ پالیسي ده. د چین او نورې نړۍ په اړه د متحده ایالاتو تګلاره باید تر ټولو لومړی د متحده ایالاتو ملي ګټو ته وده ورکړي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.